یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک محدودیتونه او قرنطین په پام کې ونه ساتي، کورونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. دا او نور را بورونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه ناوخته د یادو هیوادونو په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو پر پیښه خبرې کړې دي، او یوه ایرانی جنگي کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمانداني ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شنډولو خبر ورکوي. دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلي او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شنډ سو. دفاع وزارت دا هم ویلي چې له طالبانو څخه څلور موټر سایکلونه او یو اندازه وسلې او مهمات منځتللی. د همدې وزارت په ویبل اعلامیه کې راغلی چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شنډ سو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. اعلامیه د شپږو افغان سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یادې پیښې خواشینی ښودلې ده. د ظریف په حواله بیا دا هم راغلي چې ایرانۍ پلاوی به خپل هم ژر څېړنې پیل کړي او موافقه یې کړې چې کاري ډلې باید د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې تر وهلو وروسته اړ سوي چې هریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید توهماسي چې د ولسمشر غني لخوا د دې پیښې د حقیقت موندونکي پلاوي په مشرۍ ټاکل شوی، پرون وویل د هغو شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ سوي چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشتنه ژغورل شوي دي. د لسو تنه مړې پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نه لګېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټه منع کړ. بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفق د شپږ کلن بندیز د لګېدو په اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی به په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. د ښاغلي هوتک په خبره شفیق الله شفق دا سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2008 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړ جاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي. د تروسه په ځان د لګېدلو تورونو په ارتباط په خپله رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. زموږ غږ آزادې راډیو اوري. یوه ایرانی جنگي کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن د می یولسمه وویل چې دا پېښه پرون په عمان خلیج کې سوې. د کښتۍ یو تن عمله پکښې وژل سوی او پنځلس نور ټپیان سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون دا پېښه یو تصادف بللی او وایي د کوناراک په نوم دا ملاتړې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پاته سوې وه. ایرنا دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د یادې پېښې دولس تنه ټپیان سیمه ییز روغتون ته وړل سوي دي او د درېو نورو سطحې هیڅ چپونه تداوی شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په معمول ډول په یاد سیمه کې چې د هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینات کوي. دا کښتۍ چې په آلمان کې جوړ شوی و له 1988 کال راهیسې فعال و. یاد پېښه داسې مهال شوی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ لانجې لا هم روانې دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي سوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی یک شنبه ماښام په دې اړه یو ویډیو بیان ورکړه. لکونه عراقیانو د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو ښارونو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړې. په مظاهرچیانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتی سوی او مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې. د مظاهرو له پیله اووه میاشتې کېږي چې په دې موده کې د عسکرو په ډزو سره 600 مظاهرچیان وژل سوي، زرګونه ټپیان او نږدې 3000 نور بند ته لوېدلي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزود دي خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته. په دې خبرونه کې اوري چې د روغتیا وزارت خلکو ته خبرداري ورکوي که قرنطین او محدودیتونه په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس به د زیاتو کسانو د مړینې سبب شي.
حفظ فاصله اجتماعي، رعایت اصول بهداشتي و در حد ممکن ماندن در خانه میتونه که افغانستان را در برابر کرونا عدم رعایت
یک. په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمالي برخه کې نږدې 40 حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا سوي او جنګي جرایم ګڼل کېدلای سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د دې اونۍ ګردی میز خبرېږي. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې د تاسې ازادي رادیو ته غوښیاست. دا خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که خلک قرنطین او محدودیتونه په جدي ډول په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس به د زیاتو افغانانو د مړینې سبب سي. د دې وزارت معین په کابل کې رسنیو ته ویل چې له تیرو دوو اونیو راپه دې خوا په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. دا به اصل کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه اورو.
سلامونه تاسو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 215 تنه کسه په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو په کابل کې خبریالانو ته وویل د وی پتیر څلور ساتونو کې 155 سمپلونه اخیستل شوی چې لډلې 215 مثبت دي او 14 کس بیرته روغ شوی. دوه مړه دي چې د دې سره زموږ ټولیز ارقام 4,600 ته ورسېده. ښاغلی مجرو وایي که افغانان په خپلو منځو کې جدید تدابیر ونه نیسي ډېره قرباني به ورکړي. د نوموړي په خبره له پخوا اوس کرونا وایرس په افغانستان کې د چټکې پراختیا په حال کې دی. هغه وایي که د خلکو همکاري نه وي یوازې وزارت نشي کولی چې له کرونا سره په سمه توګه مبارزه وکړي. د نوموړي په خبره په رسنیو کې هم هغه کسان چې اخته شوي دي د هغوی مبارزه یا د هغوی جدي تدابیر د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې یا په دې سکتور کې تلفات نشته. سالی صاحب، تر دا مهاله دغه وایرس په افغانستان کې 122 کسه مړه کړي دي چې ډیری هغه کسان دي چې د کرونا وایرس تر څنګ یې نورې ناروغۍ هم درلودي. بله سالی صاحب،
ډیره مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک قرنطین او محدودیتونه په جدي ډول رعایت نه کړي کرونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو افغانانو د مړینې سبب سي. دغه وزارت ویلي دي چې کرونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې 122 کسان مړه کړي دي. د په تاسو کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم په تیرو 2 ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوي دي. بلخوا د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله چې ویل کېږي ممکن په افغانستان کې د ناورین سبب سي، تمه پیدا سوې چې د افغانانو ترمنځ اختلافات کم سي او ټول خواوې ګډ دشمن یعنې له کورونا وایرس سره مبارزې ته پام واړوي. وسلولو طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یوه حده د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي او یو شمېر طبي مؤسسو ته یې د فعالیت اجازه ورکړې ده. عصمت سروان او نور تفصیل.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,000,000 زیات کسان نیولي او نږدې 3,00,000 تنه یې مړه کړي، خو ویل کېږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېرې خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او ناامني هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکه د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي، خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یوه بله د لریوالي په شان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حافظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهرو کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پری مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږلی شي چې حکومتي کارکوونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحیدالله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. ده زیاته کړه له زړه هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یوه اوربند سبب به شي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس له لا زیاتې خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپرې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې کورونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې د 122 کسانو د مړینې سبب شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که خلک قرنټین په جدي توګه رعایت نه کړي، کورونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
ویل کېږي چې د عبدالله او غنی ترمنځ د توافق مراسمو ته تیاری نیول شوی او یوه دوه ورځو کې د جوړېدو امکان شته، خو سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې دغه توافق به ولسته څه وکړي. ټولې نښې نښانې همداسې دي چې پخوانی سناریو په لږ شکلي بدلون سره تکرار شي، او په وینا یې که داسې وشي دا به له ولس سره له افغان ولسواکۍ سره او زموږ له راتلونکو نسلونو سره یوه تاریخي جفاوي، ځکه د سرمقل لیکونکي په اند د یوه داسې فساد نظام بنسټ ایښودل کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. د سرمقل لیکونکي په باور د دې نظام تر ټولو ناوړه اړخ دا دی چې عملاً به د ولس په رایه او اراده ملنډې وهل کیږي او د دیموکراسۍ یوه مسخره ظاهري تشریفاتي بڼه به پاتې وي. د سرمقالی په پای کې راغلی که د سیمې او نړۍ په کچه داسې ژور سیاسي او پوځي بدلونونه را روان وي چې موږ یې تر اوسه اټکل نشو کولی، خو امریکا او د سیمې او نړۍ لوی هیوادونه یې ویني هغه بېله خبره ده، خو ظاهري اسبابو او شرایطو ته په پام تر اوسه هم دومره ویلی شو چې الله دې په ټول شموله کې د هیواد سالمیت ته خیر پېښ کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ترهګرۍ زال له منځه وړلو پرته سوله ناشونې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې یوازې له طالبانو سره د امریکا د دو اړخیزو خبرو او له هغوی سره د تړون پر بنسټ سوله نشي راتلی. موږ ولیدل چې دا هر څه له دې سره سره ناممکن شول. لامل یې هم روښانه دی، هغه په افغانستان کې د یو شمېر ګاونډیانو او سیمې لاسوهنې دي. دغه هیوادونه په افغانستان کې له جګړې پرته بل څه نه غواړي. سرمقاله کې راغلي اوس په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د امریکا ځانګړي استازي تازه پاکستان او هند ته سفر کړی او له هند یې غوښتي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خبرې وکړي. دا د پاکستان لپاره تر ټولو سخته مسله ده، ځکه پاکستان په افغانستان کې د هند د رول مخالفت کوي، خو هندوستان بیا په سیمه کې د افغانستان یوازینی دوست دی او له افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري. هیواد ورځپاڼې لیکلي بل لوري ته روسیې هم پر طالبانو ستره پانګونه کړې او ایران هم موخې لري. او هشت صبح ورځپاڼه په هیواد کې د ګرزبندیز ماتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د هیواد په اکثرو ښارونو کې لیدل کیږي چې حکومت ګرزبندیز له منځه وړی او یوازې په کابل کې څه ناڅه دا ګرزبندیز مراد کیږي. د سرمقل لیکونکي په باور د ګرزبندیز له منځه وړل د کورونا ویروس پیښې لا زیاتې کړې. ورځپاڼې لیکلي له دې ښکاري چې حکومت د خلکو د اقتصادي فشار لپاره بله لار نه لري او اکثره افغانان هم د دې ویروس په تړاو لارښوونې جدي نه نیسي او ډېری یې دغه ویروس دروغ ګڼي. خو سرمقل لیکونکي د امنیت روغتیا وزارت خبرداری ته په اشاره لیکلي که چیرې افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې نورې هم زیاتې شي، حکومت به د مدیریت توان ونه لري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
ټاکل شوی چې نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د جنوبي کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی. د افغان کوریا انسټیټیوټ مسول میر جلال الدین هوشام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون پر بنسټ به د افغان کوریا انسټیټیوټ په غوره ملي مرکز بدل شي او فنی او حرفوي کارکوونکو سره مرستې دوام پیدا کړي. نوموړي وویل چې دغه تړون د 5 کلونو لپاره دی چې تر 2023 کال پورې به وام کې بي. د مسولینو په خبره د دې مرکز د فارغیدونکو کسانو اسناد به په کور دننه او بهر د باور وړوي. د افغان کوریا انسټیټیوټ تر دې وړاندې هم په حرفوي او فنی برخو کې ډېرې ځوانان روزلې دي. له دغه انسټیټیوټ څخه له 2013 کال راهیسې 1000 کسان فارغ شوي او دا مهال 250 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې اکثرو فارغیدونکو ته د کار زمینې هم برابرې شوې دي. افغان کوریا په 2003 کال کې په کار پیل کړی او اصلي دنده یې ځوانانو ته د فنی او حرفوي زده کړو ورښودل دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژه بڼوال او بزګرانو ته کورونا ویروس سره د مبارزې په اړه پوهاوی ورکوي څو له اقتصادي زیانونو خوندي پاتې شي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاده پروژه د نړیوال روغتیایي سازمان او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په لارښوونو ترسره کیږي. نوموړي وویل له دغو لارښوونو په استفادې سره یو شمېر پیغامونه جوړ شوي او دغه پیغامونه په چاپي او غیر چاپی بڼه پر بڼوالو او مالدارانو وشل کیږي. د عامه پوهاوي دغه کمپاین د مخکښو بزګرانو او مالدارانو او د حیواني روغتیا د واحدونو له لارې کلیوالو ته رسول کیږي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ، یو روپۍ رو یو اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن څلور افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ نه سوه افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه مو له ناجي اصافۍ څخه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او څه باندې شل دقیقې سوې. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د سوریې په شمالي برخه کې یې نږدې شل داسې حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا ترسره سوي دي او جنګي جرایم ګڼل کېدلای سي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د فنالوال سازمان وایي د سوریې دولتي ځواکونو او د روسیې پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنځ په ادلب او شاوخوا هغو سیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو، پر روغتیایي تاسیساتو او ښوونځیو اتلس حملې کړي دي. د بشري حقونو دا مدافع ټولنه وایي چې په خپل نوي راپور کې چې پرون د می په لسمه خپور شو، له نړیوالو قوانینو د ګڼو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. په راپور کې دا سرغړونې له بشري جرایمو سره انډول بلل شوي دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلي بمونو دوه حملې یادې شوي، او پاتې دیارلس وایي حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پوځ او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. په راپور کې یادونه شوې چې ډیری د حملې د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افغان نړیوال سازمان وایي د دې حملو هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیری ملکی وګړي و چې مخالفین پکې استوګن دي. له دسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریه کې وژل شوي او نږدې یو میلیون نور ملکی وګړي بې ځایه شوي. په سوریه کې په دې وروستیو کې د جګړو پراخېدل ظاهرا د هغو مخکینیو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول، او په ترڅ کې هغه وروستۍ سیمې په نښه شوې چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. په هغو شواهدو کې چې د افغان نړیوال سازمان ثبت کړي دي، په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 9 نیټې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روغتون ته نږدې وشوه، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې او یولس ملکي وګړي پکې ووژل شول. د افغان نړیوال سازمان د سوریې حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر یو ښوونځي د ممنوع کلستر یا خوشحي بمونو په کارولو هم تورن کړی، او ویلي دي چې وروستي عملیات د هغو بېرحمیو لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې د ملکي وګړو د ترولو په مقصد سیستماتیکې حملې شاملې دي. په سوریه کې له مارچ میاشتې راهیسې نافذ اوربان تر ډېره پر ځای پاتې دی، خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځایه شوي او پر بهرنیو مرستو متکي دي، او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کرونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کندز او تخار اوسیدونکو له دولت غوړي چې دغه ولایتونو د لوی لارې په جوړدو کې یو پل ورته جوړ کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. دوی وایي چې هر کال د پسرلي په موسم کې د سیلابونو دروتو له کبله دغه لار تړل کیږي. اجمل آریان تفصیل وړاندې کوي.
د کندز تخار د لوی لارې مسافران او موټر چلوونکي وایي چې هر کال د دغه لارې په اوږدو کې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د ملا کریم سیلبرت کې د موسمي سیلابونو راوتلو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز او تخار ولایتونو دوه تن اوسیدونکو ګل محمد او عبدالله په دې اړه وویل،
دغه سیلبر د ملا کریم منطقه کې چې دا د کندز او خانآباد په دې لوی لارې کې دغلته سیمه ده، دغلته سیلاب راځي. همیشه څو ورځې مخکې موږ شاهدانو چې سیلاب راغی، دغه لاره تقریبا ټول ورځ د پاره د موټر په مخ باندې بند او تړل شوی و. کله غلطه یو جدي توجه وشي یا یو پل جوړ شي په دغه سیمه کې کړ دغه غم او خړل شي دا به ډیره کوي.
دولت نه دا غواړو چې په دې منطقه کې مونږ ته یو پل جوړ کړي او د خاطر باندې چورور هر کال لار بندې او د خانه د تخار او د بدخشان مسیر دی، نو ډیر خلک په مشکل کې دي. نو دولت نه مونږ دا خواهش دی چې دې غم او زر ته زر اوخري ترڅو خلک دې مشکلاتو نه خلاص شي.
نصر الله چې د کندز سخر پر لوی لارې ټیکسي موټر چلوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیادار اینمی سیلبرد ملا کریم کې از هر سال اینمی جات
د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو موږ له سختو ستونزو سره مخ کړي وو او له دولت نه غواړو چې دغه ستونزې ته توجه وکړي او په دغه سیمه کې پل جوړ کړي ترڅو د خلکو ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د کندز د خانواد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه ستونزه د ټولګټو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. د خانواد ولسوال حیات الله امیری په دې اړه وویل،
موږ وار وار غوښتنه کړې ده چې باید دغه ستونزه حل شي د فواید عامې وزارت لخوا، خصوصا دلته باید پل جوړ شي چې زموږ مسافرونه له دغه ستونزې او مشکلاتو څخه خلاص شي. دغه ستونزې او مشکلات ته نه خاصه توجه نه ده شوې. یو ځل بیا د تاسو د رادیو له طریقه موږ دغه غوښتنه کوو چې باید سیلبرد باندې باید یو اساسي پل جوړ شي ترڅو زموږ مسافرونه او موږ خپله له دغه ستونزو څخه خلاص شو.
د کندز تخار لویه لاره له خان آباد ولسوالۍ څخه تیریږي او دغه لاره د شمال ختیځ ولایتونو له شمالي ولایتونو او دغه رز له کابل سره نښلوي، خو هر کال دغه لویه لاره د خان آباد ولسوالۍ اړوند د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو له کبله تړل کیږي او د کندز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
روز روز حالات په خرابېدلو ده، پیښې زیاتېږي. د عاج روغتیا ویناو ته څوک غوږ نه باسي. هر چا ته چې فاصله مراد کا، فاصله ونیسه، تر مشینه ډډه وکړه. هغه داسې اسلامي حکومت خو نه دی چې موږ اعلان ته غوږ ونیسو. دا د افغانستان خلک دي، دا اعلان ته غوږ باسي، نه قانون مراتوي نه شریعت مراتوي. هماغسې جوماتو کې ډله ډله منځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي. ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ګڼ اوریدونکو سمیسونه هم راسته ولې دي. خپلواک صفې د لغمان لالی شنګ څخه لیکلي، تیره شپه وسلولو طالبانو د لالی شنګ ولسوالۍ اړوند د کاسیګر په سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو سخته جګړه پیل کړه چې تر سهاره روانه وه او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بشیر حبیبزی لازرې ولسوالۍ لیکلي، هغه افغان مسافر چې په ایران کې وژل شوی باید افغان حکومت یې غم وخوري. بشیر حبیبزی لازرې په بل پیغام کې لیکي، باید افغانان کورونا ناروغي پر ضد جدي اقدام وکړي. نظام الدین صفې له کونړ لیکي، طالبان دي د روژې او کورونا په خاطر اوربند وکړي ترسو یو سولیز هیواد ولرو. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي د ترخم او سپین بولدک د دروازو له خلاصېدو سره سره د خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلي دي. انصار الله حکیمي له لغمان لیکلي په میترلام ښار کې د وچې ډوډۍ مرسته مستحقو او غریبو کورنیو ته نه رسیږي او د مالکانو کورونو ته ځي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله د نور له سیاسي کشمکش څخه تیر سي او د ولس خدمت ته دي مټې رابډ وهي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ لیکلي دغه دو انتخاباتي ټیمونو سره د افغانستان د خلکو او قانون د درناوي غم نسته، د دې هدف یوازې څوکۍ ده. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شندولو خبر ورکوي. د دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شند شو. د همدې وزارت په ویبل اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شند شو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. یو ایرانی جنگي کشتۍ په تصادفي ډول د همدې هېواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. ایران دولتي ټلویزیون نن د مې یو لسم وویل چې د پېښه پرون په عمان خلیج کې سوي. د کشتي یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ.
د نن ورځې ګردای میز په راپور په سیاوریدل سي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سردې سیمې اوسیدونکو وای د ملي اردو د پوځي عملیاتو لکبل د سردې بند عبور باندې بندي شوی. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
دا غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکو وای شنه کشتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وای د ملي اردو درېمې پلی لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند عبور باندې بندي کړي دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې شوې دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قمندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند وبور پرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کشتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي وو.
سږ کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات شوي سږ کال چې یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمه یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړي، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نخوري، موږ مجبور یو چې ټول سیمې خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دوی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نسو. بل لور ته د غزنی والي وحید الله کلمزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ور پرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زنه هم خبر ده، خو پرون راغلم زه به قومندان لیواته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمن د سردې بند هغه بند چې د اندړو ولسوالۍ ډیرې سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسېدونکي بزګران دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب راته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدا ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرول په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیې خپرې کړي تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتر لسو نلو سلاتونو کې شکړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول سره تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي. د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره تلاس او حساس
مرحله
سادات صاحب لدین مخ کې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس ول اعلان یې په دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوی د دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، یعنی موږ داسې مقصد کې چې اوس دلته باید دغه یو وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده، جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل آخر خارجه وزارت وادار شي تر څو خپله ختمه شي اعلان کړي. بل دویمه خبره خپله ده، تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستي ده. مخکې له هغې نه دا د ملي امنیت شورا سلاکار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت اعمال کړي وي یا اوس اعمال کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سلاکار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بل آخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص دوري یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل ارک سره په جنجال کې پاتې شوی وو، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوستندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د یو سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي هوکړې پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بل آخر د یو اپوزیشن شکل غوړ کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. زه فکر کوم چې دا مسلې چې تاسو دې پرې باسه دغه خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشتون له بده مرغه په تیرو 13 کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډری ټیمونه چې هغه وکولی شي واخین خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت پر داس پالیسی پر سیب تر سو هغه دی ختمه شو نه لرو. له بعد مرغه اوس هم داسې مخته کوم قرار لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چې وکولی شي د سیمې هېوادونو لپاره د نړۍ هېوادونو لپاره موږ اوس نه لرو، یا که په ساده توګه زه ویم چې هغه خاتمه شي یا هغه پالیسي چې باید زموږ د پارلمان څخه پاس شي وزارت خپل یو مشخص کاری ته پلاس باندې ورغلو، هم پس د دې سچران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شرسګۍ پر اساس نو ټاکل شو په تیر وسو یو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل ښکار شو. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي فلم چې وکولی شو رامنځته شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو ګوري د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعاتو لپاره یا د افغانستان د موضوعاتو لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري، یا د افغانستان حجره من همدارنګ د دې کې داس یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکولی شو حد اقل د سیمې په کچه باندې منطقې په کچه باندې خارجه پالیسي داس ترسیم کړي، داسې تحلیل کړي چې وکولی شو موږ دپاره د یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. دا بل آخره په دې پورې منتج کېږي چې موږ تخصصي او قدري اشخاص نه درلودل. زه فکر کوم دا هغه علتونه چې په تېر یو نیمه لسیزه کې خارجه وزارت پر وړاندې تر خنډو.
او داسې یادونه کړی شو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی؟
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل ته په هغه ډله چې د طالبان څخه جګړه کې ستل و په خارجه په ملګرو ملتونو کې نماینده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه دا حکومت دولت درلودله د خپل نماینده او ملګرو ملتونو کې. بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نماینده لرو، خپل خارجه وزیر چې ټاکل او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پرځه باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص دوی باید ګمارلي د خپل حزب د درس نه ټاکل.
کچېرې سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړي دي دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي هواري سره؟ البته
لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د کوم مجادله کې خپل مرسته جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرستې هوکړه ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپلې مرستې وکړي، تر څنګ یې نور خارجي بس فرمنګ راټولې کړې. پرې معنی چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلن مهال کېدل شي مؤثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لیدل کېږي تر څو خارجه وزارت په یو اساسي یو کلي او داسې طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسي تحلیل کې ارزیابي کړي. لنډ مهال کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کولی شي، د اوسني بحران د کنټرول لپاره مرسته کولی شي، ولې په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو سره د شي یو طرحه ولرو، سره د شي یو اولویتونه ولرو، یا اولویت بندي وکړو، تر څنګ یې د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګۍ چې بیرون کې لري په خپله د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحې ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته نه شي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه اولویتونه نه شي کولی چې موږ د خارجه وزارت پالیسي په بشپړ توګه منتبه کړو.
دا طرحه باید بهرنیو چارو وزارت جوړ کړي که حکومت دا باید ترسیم کړي؟
عموما طرحې د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپلې خارجه پالیسۍ لپاره یا هغه پالیسۍ چې موږ وکولی شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپلی باید او تصدیق باید ملي شورا ور
یعنی تیر کال داسې اوسنو
تر اوسه پورې بده مرغ باندې نه
د نړیوال د مرستو را جلبولو په اړه باندې هم بهرنیو چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی و. څه ډول دغه مرستې را جلبولی شي تر څو پورې له کرونا وایرس سره موږ جدي او موثره مبارزه وکړو؟ له کومو لارو
موږ باید لومړی د لابي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لابي ګری باندې ولاړې باید په دې باندې مخکې لاړ شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایرس نه په استفاده سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خل دایمه څخه مرسته والی یا ایران پرلهواله کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي ایران هدا خل وکول شل چې د امریکا پر وړاندې باندې باندې هودن راو دروي او یو سره یو حتی لاش چې وکول شل خپل مرسته بل اخر ترلاسه کاندي د فکر کوم چې موږ د لابګری سیاست په اړه تیار یو دغه لابګری سیاست کول شي افغانستان دی مزوم هیوا کټوګ باندې دی او داس یو محتاج هیوا کټوګ باندې شو کول شي هدا خل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزه مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو کې چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي دغه طرحه کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابګری مسله ده او دغه لابګری په مسبت فعال شي
تیتو پرک مرستې سوي نړیوال بانک هم کړي دي همدارنګ اروپایي ټولنې هم کړي دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وي کې د دوی غوښتنه وي خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې منګه په نړیواله اوبا کې ښکېږي دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نچر په اساس باندې کول شي مرسته وکړي اما په اخر کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادونو مرستې اعلان کړې او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې د ترکیې څخه موږ د مرستې جلبولو د چین څخه د مرستې جلبولو د هندستان څخه د مرستې جلبولو همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشردوستانه د بشردوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابګري پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړي دي بند دي د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول په کار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاص شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي هغه تر کنټرول لاندې راوړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامیدای شي کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بس یا د اقتصادي چارو ریاست چې هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لار پیدا کړو موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندیدو خبره کو بدیل څه شته هدي اقل لنه کوم غزو چې پیزو کال کې ولسمشر غنی اگر چې د ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه وکول شي موږ بعضې د افغانستان هغه لار چې هغه بندي وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي دا اوس د مرکزی اسیا لار افغانستان د خلاص دي چابهار بندر د امدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لار چې موږ د اروپا سره وسول شي اما خارجه وزارت کول شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کول شي موږ د لارو د بندیدو لپاره اول باید د مرست د غلارې بند نشي که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو هدي اقل ترانزیت باید بند نشي که دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو په بحث مطرح کوو اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نشي همدارنګه مرکزي اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی یعنې په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیوالې ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه د ټولې دنیا او سیمې ته متوجي وبا باید په مشترکه توګه تعریف شي زموږ د ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي دا د افغانستان د خارجه وزارت د ډیپلوماسي چې کول شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخالفت شي
یو بل مسله سادات سه محترم د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده دغه ستونزې چیرته ده د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا کدا سه پسیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه خدل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو دی یو محصول په توګه دی یو لري په توګه باندې ما کتلی په تیر فزیکال کې درې مدسنې منګللو یو دا چې په لومړي قدم کې منګه وله شل منګه وکوله شل په بازي سیمایي همکاري فورمون کې ځای پیدا کړ مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسلې کې منګه وګورو دغه صدمنونه کې زمنګ وجود او زمنګ وجود دا که فعال شو ولی موږ له بده مرغه چې پریښوده یعنی شاته لاړو. مثلا د افغانستان پاکستان او د ترکیې ترمنځ هغه ګډ مشترک ناست سره کېدلې موږ څه شي ترلاسه کړل، یا د افغانستان انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناست سره کېدلې دغه فورم رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو، ولې د تعقیب لپاره یې هڅې ونه شوې؟ له بده مرغه دا یو ناکامې هڅې وې. دا د دې پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودله، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کولی شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانی ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي. دا 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 یو علت و. دویم علت دا ده چې بعضې سازمانونو کې یا بعضې سیمه ییزو همکاریو سازمانونو کې موږ پاتې شو، موږ دغه خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړو. مثلا په عموما په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسۍ کې دوه لوبغاړي مطرح کیږي، یو منفعل لوبغاړي چې پاغه باندې لوبه کوي، بل فاعل لوبغاړي چې هغه خپل لوبه کوي او خپل د لوبي پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمه ییزو همکاریو په سازمانونه کې موږ ښکیل یو، موږ منفعل پاتې شو، تصمیم په موږ ونیول شو، ولې موږ هغې عقل ونه شو کولی چې هغه د فاعل رول ترسره کړو او د فاعل یو فاعل لوبغاړی پاتې شو. دا هغه ستونزه وه چې موږ په تېرو 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله، تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نه کړو، تر څو چې موږ د یو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نه شو. زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګه زموږ خارجي سیاست له ناکامۍ سره مخامخ دي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دغه سیمه ییزو همکاریو د رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړي چې هغه خپل داخلي ستونزې یا هدي خپل خپل هغه ستونزې چې موږ لپاره د بیرونه متوجه دي هغه باید موږ د فکرې وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو، یا موږ د بعض بیلانس ونسو ساتل چې موږ د سیمه ییزو همکاري واغه جلب رامنځته کړو، د پاکستان او د ایران ترمنځ، همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ، په سیمه ییزو کچه د عربستان او د ایران ترمنځ. دا هغه سړي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بیلانسونه په داسې شکل باندې وساتو، یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د یو سیمه ییزې همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د یو هیواد ډېر نږدې شوي یاسو، بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی یاسو. دغه سیمه ییزې همکاري د نن رامنځته کېدو اساسي لټونه،
یعنی دا موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناستې یا غونډې درلودلې، په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړل، بلکې ډېر زیات څه له لاسه ور هم کړل، لکه مخکې چې تاییدونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې ښه فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل، ولې تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولی مطلوبه نتیجه ورڅخه ترلاسه کړو. ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال هم دا مسله وه. ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه، بعضې شیونه لغوه کړه، ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو، مثبت هم لري، منفي هم لري. دویمه خبر دا وه چې د لاس مصور کړه زموږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي، لوی هیوادونه، حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه، په ټوله کټګوري کې موږ واردو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک په نوم، یا بس وکړي یا بس اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکي یو څه اخلي، اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو، څه باید څه ورکو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه د لاس ورکي ولا څه اخلي، یا موږ دې پورې د دې پورې اړه لري چې آیا موږ لپاره قطعیت دی موضوع مهم چې ورسېږو که نه، موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا مسلکي بحث د خارجه وزارت، د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. په بده مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشتون همدارنګه د فعالې ډیپلوماسۍ د دزګر د نشتون په اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په سیمه کې چې باندې موږ ډیر څه دراسه ورکړي دي، دا بحث دی پورې اړه لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو. کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي، تارول منفعل پاتې کېږي، تابن تصمیم کېږي، په دې خبره چې تبات نشي ترلاسه کولای او سبا ترلاسه ورکړي.
یعنی دغه څه موږ الله صبر کړی یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کو ترلاسه نشو کړای، دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي، دلته ځینې هیوادونو دخیل دي، د دوی هم تاثیرات درلودل؟
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون په افغانستان کې هم نظامی اړخ کې هم په سیاسي اړخ کې دا د هغوی د ګټو پورې منحصره مسله ده. زما باور دا ده چې موږ په اصلي اول لدیف کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توانه چې دا بسونه رامنځته کړي، د ګټو بسونه رامنځته کړي. مثلا ډېره ښه پروسه موږ پر مخ وړله، د کابل د پروسې پر اساس، د کابل پروسه ډېره ښه پروسه ده. ولې د څلورم یا سوم دور دایریږي په افغانستان کې د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسېدلی، فقط طرحې مطرح کېږي او بالاخره هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سپارل کېږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه ځي. دا دې پورې اړه لري چې موږ داخلي دښت کمزوره وو. زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیروني هیوادونه دي. ښه، بعضې موضوعات کې خنډ پاتې شوي دي، مثلا که وغواړو ونه غواړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هیواد کې چې دي خپلې ګټې اغلې لپاره مطرح دي دا باید ومنو. اما په دې کچه باید نه اوسي چې موږ ټوله ملامتیا په بیرونی هیوادونو چې هغه په افغانستان کې خپلې لپاغې باندې وراشو.
ډېر زیاتمن سادات صاحب دغه بلې لومړیتوب ته راځو. د اوربان مسله ده، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربان ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول سن څه ترلاسه کړي؟
د اوربان مسله طالبانو سره دا د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس سره خارجه وزارت دنده نشي کېدلی، ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی، په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راوخت، د خارجه وزارت د فیووال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي، دا بالاخره مختصي کې زموږ د ټوله کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دی، ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه فتاوري او د ولسمشر تر دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کوارځو. زه فکر کوم چې اوربان مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وکړي، مثلا امریکا ده د هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغېز راوړلی شي، یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سره لوبولی شي. مرکزي اسیا هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې زموږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لومړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی، څنګه کولی شي بالاخره موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو؟ زما باور دا ده چې د اوربان مسله زموږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې ولوبو. زما زه فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربان مسله څنګه مخ وړو؟ یا حد اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واخیستي ګو موږ پر بدیل څه شده همدا اوس د سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشې کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشې کوي. په مقابل کې باید اوربان په کوم قسم تلاشي؟ زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصره ده.
په داسې حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوې ده، ښاغلی حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی، تر یو حده پورې بریالی هم اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دای څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم، ډېر زیات بعض موضوعات باندې ښکېل نشم. لومړی دا ده چې خپله اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هېواد یو سیاسي قدر ده او په ډېر مهمو پوستونو پاتې شوی ده. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوسې نسبت نور وزیرانو ته چې هغوی نه وي راځي، ځکه دا په د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تېرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوست تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو، خارجه وزارت سره یو موازي حرکت ده کوو او بالاخره د لپاره هڅه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې د خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنې موږ خوشبین ورته اوسو نسبت نورو وزیرانو ته. نور وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه وو. دویمه خبره دا ده چې د لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د صلاح الدین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا هغه استعفا ورکړه، داسې بیا ورپسې د ادریس زمان چې کار سرپرست شو د هغه مهال دی خو اته میاشتو کې یا و میاشتو کې موږ د خارجه وزارت د استاتر حل لرو او دغه د استاتر ه اگر چې د ډاکټر عبدالله د خان سو وزل چیلنج شو او سو زل ور باندې مخکې لاره چې باید دلته د استاتو ته د خارجه وزارت تشته فوق د ډاکټر عبدالله په نفر رسیدل دی یا دغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باندې احتیاط شي. ولې ولسمشر غني وکول شو چې اوس وکړي مثلا په خارجه وزارت کې استاتو لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ وو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتون هلته بیګټ وو دا یې کم کړه. دا خپل یو استاتره ده په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کډون له استخدام مسله ده چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده تر څو دا مسایل مخ لاړ شي او دغه ساعت مسله مخ لاړ شي. زه فکر کوم دا اتمر سره لپاره دغه چانس چې وکول شي د ساعتو لړۍ پرې کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی یوی کامیابی دزګه په
توګه باندې تعریفان. ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرته. ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه خي چاره
سمکر سمټ کور کینا پلونو ڈکی دی زمالا لیا پخپل کور کی نا مخت دی واچوا یو مست دعا بجانے ماز دخپلی مور کی نا بجانے ماز دخپلی مور کی نا سما کرا سما ٹکور کی نا ہمید دوارو سترگو تور کی نا خاموشے کی بزلن تنگوی درل بزل ناولما شور کی نا چیما چیم کھلی ریز مریض